Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي 29 د جنوري 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا واوري چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په برخه کې لاس په کار شي او د ده په وینا اسلام آباد د ته په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته وویل دا وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغره درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې وی سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یک شنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستانه هم هر ورځ 200 کسان بیرته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیې، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 واوښت. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې په ورځ په بریالي توپ تر سره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د شغلی نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دول وړپوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پورې کړی دی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لکه مامورینو معاشونه ګرځېدلي دي. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارده ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشر پلوسی ته لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې استولې. شاغلی گشیف په خبری کنفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. سروې د جرمني د روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تامین دی. ښاغلی لاوروف پرون د جمعې په ورځ له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په مسکو کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства.
د دې ترناوي کې چې د جرمني حکومت د نارت ستریم 2 د غازو د نلیک ملاتړ کوي او د دې تجارتي طرحې په توګه د طبي غاز د لیشت پر لور د اسانتیا رامنځته کولو او د ته په اروپا کې د انرژي د امنیت د پرمختګ په توګه ګورو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له نارت ستریم 2 پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او پر جرمني له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. دا ساتي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیله من دی او دی وایي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی. د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي، خو د سیمې خلک وایي چې دا عملیات پڅ مخ ته ځي. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته هم اشاره کړې ده. د یو شمیر نورو کورنیو موضوعاتو تر څنګ به په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا له مشر سره وګوري او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د مخکېنی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوي دي، مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې به مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس پنځلس کسه شل کسه راځي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د سر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ پوړیو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې، شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور لرم چې سوی تفاهمات حل شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د یو واحد چوکاټ ولري چې تاسو دواړه طرفونه تلاش کړي. دویمه اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سوله کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیمه اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی مثلا که سولې په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او شمنی ماتولی، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي، په هغه انتقاد کړی وي، میډیا او مطبوعات کړی وي، او په اساس ته همدغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستاني چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړی چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده او لیکلی دی چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوو اونیو راپدې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیات شوي او هم د دولت له لوري د یاغیانو پر ضد د ولید 4 عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ ولایت څخه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید 4 پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي:
تمرار کو سبا ولا با کو دا سبسپور وخت په ګرځې ټول نام نه دی، خو د دې دولت هم سره کوم دي ټول چیک پوینټ او چولې دي عملیات کوي په خپل سره کوم دي. نو رو خو ته وړاندې کله ته نه ځي بس کلی کې ما خپل طالب شته د منطقې وضعیت بیخي خراب شو. زیدي خو نه دولت ولی یو خو طالب ولی چرتن په ټلیفون کوم کوي کې چې ویني ولی او کو خو دې خپل کار ته څنګه نه پېږي.
حکایت مردم به یې اس کې دولت به پوسټه فروش کنه یو عملیات ګسترده را د اونجا انجام بده کې مردم دوباره اشار بوره به منطقې.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې له کابوله څو ورځو راپدې خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالې ډلهیزې حملې ترسره کړې دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالیو کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید 4 عملیاتو کې وروالی منی، خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قماندان محمد اکرم سامی د ولید 4 عملیاتو په اړه وایي:
عملیات از 3 بر روز 4 دوام داره، بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په 13 کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو پر ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې 10 محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له 40 ډیر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید 4 عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي radio.com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وبجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډ او چ پخپلو تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه پر کړې دي دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې درېدلي. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوي او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمرچی ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کېږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلي دي تمکیږي د یک شنبه پر ځل خپل مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنۍ سرپرست وزیر امر الله صالح راوسته ده. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشر د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو لګواخونو او بیا د پخوا څیر د درغلیو لاندې خنو سره مخ دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټي جرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشر نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړی. ترامپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډیدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجه د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډیدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستان د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تم ولله نانسي پلوسي سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغه ویاړمنو خزو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه وه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې پر ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې ورسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي چې په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنلولو، خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوی یا مخالفت اسمي سره لشي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول بستل. او تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اسمس راوستوي چې ستاسو په سیمه کې واوره یا باران وري او کنه، او البته په نور موضوعاتو هم اسمسونه را لېشلې سي. په فراه ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمي کانفرنس د سلګونو تنو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغه لارې پر اهمیت خبرې وشوې. د لاجوردو تاریخي لار چې تړونه په 2018 میلادي کال کې، یعنی وړم کال، د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی وو، د روان المریز کال د لیندې په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او پکې د شکیرو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال لفراد د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پورا پورګي.
د فراه ولایت د ځینې اوسیدونکو دولتي پانتون د شونکو ماسن په ګډون تیر ورځ د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغیزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دی ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال عبدالخلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. د دولتي پانتون شون کې هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول غیزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتي پانتون تن شون کې وایي دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې لوی خدای ماسینو په هوایل ور کې اولبل خو دغه ډول اقتصادي لار په پراختیا کې برخه واخلي.
زموږ نظر دا سي علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا منسټا باندې وسی ډېر ښه اغیز لري د خوګو د په هوی د لپاره او د دې د لپاره چې څنګه مخزوات واجی د دې لاجبر لار څخه ګټه واخلو.
د لاجبر لار د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمی شي چې وروسته د آذربایجان د باکو شهر له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیه خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وسلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم.
سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فبروري میاشتې په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په تیره غونډه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د خالي کېدو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي وو. اوس د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی دی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل شي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل شي. انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یوه تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول تر لیدنې ورسته سپینی مانی ویل چې ترامپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړ توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
خبری مجله اوري
د خبری مجله په منځني چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي و بجې او دروشت دقیقې تقریبا 3 دقیقې لند خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته په ار کې وی سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومان په توګه رسمن نوم ثبت کړي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستانه په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمی پوجدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلوخمري شهر په ډنج شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان والی ازادي راډیو ته ویل په وژل شوي کې د طالبانو دول وړپوري قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو جګړو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
زمانم مزبا الله ده د سره چوک د دکاندارانو نه دکاندارم کتاب فروشي کو د دینی کتابونو د قران شریف نه سره دي.
تمره خوش شو دا کار کوي
دلته هم دا درې کال کی خو مخ هم پاکستان کی کو تقریبا د لس کال خو به کی
کوم ډول کتابونه در سره دي؟
مون سره دي نیمشته دا سریمشته دا قران شریفونه دي هر قسم کتابونه شته سره.
کتابونه تاسو خپل چاپوي ک نه لنور وه هم راوړی؟
مون خبر هم چاپ کو دلته کابل د دکاندارانو څخه اخلو او په خبر کې دکانداران دی لاور نه راوړو، خو دلته د چاپ کولو زمينه برابر نه ده. چاپ کولو زمينه که برابر شنه ډیره بخیه.
ډیر داس کتابونه شته چې دلته کابل کې چاپ شوی دي کنه؟
زیاتره کتابونه خو جدي راځي ته په خبر نه، خو دلته جدي د کم خپل د پانتون کتابونه جدي دغه کتابونه دلته ملاوي.
څنګه دینون سبا د کتابونو مینوال کم شوی کډیر شوی؟
د مخکینی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوی دي. مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو د سبو مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس 15 کسه شل کسه راځي.
د کتابونو په کار کې ګټه شته کنه؟
نو د کې دنیاوي او آخرت دواړه ګټه شته پکې. زموږ دنیا او آخرت دواړه ګټه شته پکې. دیني کتابونه دي حلال ګټه ده.
کې دې شرطه وي مثال تاسو چې دا کار کوي کنه، یعنی مقصد دا چې نور خلک هم دا کاروبار کوي چې د معلومات ورته وشي او څوک چې کتابونه چاپي پلوري یا خرڅوي کنه، هغه ته د ورځې څومره ګټه کیږي د میاشتې څومره ګټه کیږي؟
دا د کار روزګار په لحاظ باندې لوی کاروبار ولري نو زیاته ګټه به وکړي. مثال لکه سریډو والا دي چې هغه د ورځې 300-300 روپۍ د خپل کور مالی خرچه پکې برداشت کولای شي. داسې دکانداران دي چې مطلب لکه مول نه زیات لري نو زیاته منافع پې کولای شي.
کوم کتابونه ډیر زیات نن سبا خرڅیږي؟
نن سبا خو به جمع روان د ټولو خلکو د قرآن شریفونو ته زور ورکړی، قرآن شریفونه اخلي.
د کتابونو په منځ کې چې خپله ناست خپله هم راخلي لولي
نو چې بیکار وخت پیدا کو خامخا لولو. دا خو کتابونه دي څونه چې سړی مطالعه کوي نو همره د سړی هغه زیاتیږي استعداد.
مننه، خوشاله اوسه.
ډیره مننه تاسو نن چې راغلي زمونږه احوال مو هغه سره ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید د زابل له شاجوی ولسوالی لیکلی دی د شپې ډیر شباران شوی دی. سعید بیا د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلی دی دلته واوره وری شي. عبدالوارث حقمل لیکي په لغمان کې باران وری. حکمت الله حقبال لیکي په زابل کې تیر شپه خوندور باران شوی دی. مبارز له هلمند لیکي تر اوسه پورې ورښت نه دی شوی خو هیله ورته شته. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي په څمکنیو کې وریځې شته او لږ لږ باران وری. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي نن شپه په لوګر کې واوره ورېدلې. البته په لوګر کې د همدغه مدقیق په وینا پرون 2 بجې ماسپښین د واورې ورښت پیل شوی و. یو شمېر نورې سمې سونه د سولې د خبرو په ارتباط تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د افغان سولې په اړه د پاکستان هر رنګه وادي رښتینی نه دي. یار بچا سالت له خوست لیکي افغانستان باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. بشیر حبیب زید د لوګر له عصر لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل د خلیل زاد هلی ځلې ګټه وکړي. او محبت جانان اندرد لیکي که پاکستان که افغانستان امنیت غواړي له پاکستان سره دې روابط قطع کړي. دا خبری مجله مو سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو نیکمرغه.